السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو او افغانانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مستقیمي خبرې کړي، او استرالیا وایي چې له افغانستان سره د کرکټ د ټیسټ لوبې پر پلان کار کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس ګریوان دي چې ښایي د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 3 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي، او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي پر روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه، او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمه خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سایمن ګاس دوه تتللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو پوځي ځواکونه له 2 لسیزو وروسته پرون د اګست په 1 له افغانستانه ووتل. بلخوا په افغانستان کې د برتانیا خوانی سفیر او د ناتو ملکی استازی وی طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي، او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله کار واخلي. نیکولاس کی پرون له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې له القاعده سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو د مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې بهر ته د هغو افغانانو د تلو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد لري. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه او پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل یې طالبانو ته دا سپارښتنه کړې چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه وغواړي.
په دغه جلسه کې د شورا امنیت قطعنامه 1415 او هغه کنوینسیونونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی باید دغه دی یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بے باوري چې د دې په ذهن کې ده دا ونیسي.
د راپورونو له مخې په تیرو دوو نیو کې چې طالبانو کابل نیولای هغه خځې د ډلې بیرته خپل کورونو ته استولې دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلې وي. او د استرالیا د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویان نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه چې په متحده عرب اماراتو کې د شل اووریزه لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبرت ښار کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شل اووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وایي له استرالیا سره د کرکټ د دې لوبې درناوی کوي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د شبکې ته ویلي دي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلې وي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمان خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو اوریدو ته اړوم. اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی و چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني گاونډي هیواد اتریش ویلي چې نور کډوال نشي منلای. مګر له اروپایي ټولنې لري کاناډا د 15,090 افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورې.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له گاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشتغړو هیوادو دا ټولنه ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کډکیج بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلان کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو لپاره د افغان کډوالو د سر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو نیو کې تر یو لک او شل زره ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلې دي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 40 زره کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په سلګونو زره کسان له افغانستان ایستل شوي دي، لا هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید شزی ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقوقو فعالان وومني او د هغه کسان دي چې تر شل کال آزادۍ او حقوقو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له سر اعظم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډه ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي. خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 کال را په دی خو تر بل هر هیواد ډیر کډوال منلی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اوتریش سر اعظم سباستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاتړ ونکړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي کاناډا نږدې و کال مخکې خپل روسي پوزي له افغانستان وېست او په روسي کې شاوخوا 3200 افغانان له کابل وېستل. د هغه کسان چې په خوای له کاناډایي پوجانو سره کار کړی و، کاناډا مخکې شمنه کړې و چې تر 3000 ډیر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډیره د شزو فعالانی، د بشري حقوقو مدافعان او خبريالان شامل وي چې د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1000 او 15090 مندل شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. نړیوالو له طالبانو غوښتي دي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند خوندي نه دی، او طالبانو هم د دوی دا غوښتنه ظاهرا منلې ده. خو دا خلک کوزي نو په کومو لارو به وزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته پورستی اړو دوړ کې تر 50 میلیون ډالر پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې دي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا، تشنابونه، امینل تعمیراتی وضعیت، سکیوریټی کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابرې سیستمونه، د مخابرې دستګاوی ټول په ډېر فجع شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی و، په بل مخ اړول شوی و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوي چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستی سیستم چې مندرتویل آی ایل ایس انسټرومنت لاندینګ سیستم، د تیاراتو لپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، bale میلیونه امریکایي ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي. تر لس 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوې خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شي وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځل تخریب سول، د یو ځل تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځل ترمیم، دا خو زمانګیری اکثره دا چې تجهیزات ستاسو مثلا د رادار یو د سګاچ تاسو راوړی نسبوي او انستالیشن کیږي په تخنیکی لحاظ، اس فرچ موږ د ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به د فتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي، هغه یو میاشت دوه میاشت وخت اخلي څو چې تولیدي کې بیا تاسو سره ولېږي.
وفاصب تاسو څاټ کل کوي چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر، یعنی زه دا شاټ کل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درې هفتو کې الوتنو ته چمتو سي ولی هغه الوتنی به وی چې د ورځې به وی په ساده هوا کې به وی چې ساحه د دیدیا ویزیبلټی ډیر شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسولیت راسی کښینی. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس یعنی د مزکی د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي او هیڅ نه و نویګیشن یعنی راهنمایی د تیاراتو به پراداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګه؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کاری خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي. په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري. بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا او چې آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدر منوریدونکو له دې سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام واورئ چې میر احمد ساپی چمتو کړی.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
زخمی بدتر چو گردم دزر زخم میکاری شوام رسوا تا بیانی بجڑا زخمی بدتر چو گردم دزر زخم میکاری شوام رسوا تا بیانی آخر بزر را باندی و سو دیمای اندر زخم میکاری شوم رسوا تا بیاری آخر بزر را باندی و سو دیمای اندر زخم میکاری شوم رسوا تا بیاری تو دستر گفت ماری دست کم نال داری
د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
غلی ما تور ستر گسر لا سنا جانا
ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماقام تر وو بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9400 1000 او 15 مندل شي.
کلو مسافر ما بلیا
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
راز
زچ زو یو زلے پکتیا تا انڈے والا
والا چھ خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا
زچ زو یو زلے پکتیا تا انڈے والا
والا چھ خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا
نن سبا کے تیر شل آخر درے چلور کالا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گڑیا دبر کلی کو لالا
راز چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړ
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
خفده د اٹک بسی می سس کا خفده و فراق د خپلو رونو عادت نه
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
ساعت یا